السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې دي نن د خالی ورځ او د 2019 کال د جولای شپږمه نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم ستاسو لپاره لرو اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه
پاکستان فوج د لادرکو کسانو لپاره په فوجي مرکز جی ایچ کیو کې یو ځانګړی څانګه جوړه کړې ده د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر د خبرو لړۍ نن بیا پیلېږي ملګري ملتونه د جولای پر 10مه د ایران د اټومي پروګرام په اړه په ویانا کې غونډه کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز د لادرکو کسانو لپاره په پوزي مرکز جی ایچ کیو کې یو ځانګړی څانګه جوړه کړې ده په دې لړکی د پوز د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر مشر جنرال میجر جنرال آصف غفور د لادرکو کسانو لپاره کارکونکي او فعال امنه مسعود جنجوا سره پرون ملاقات هم کړې امنه مسعود جنجوا نن مشال لړیو تویل پوز ورته باور ورکړی چې دغه ځانګړی څانګه به د لادرکو کسانو په لړکی کار کوي او ضروري ګامونه به پورته کوي
زماندا ڈیمانڈ چې څومره میسنګ پرسن خاندان روان شوی دي یو خو چې هغه لکري سو کې هغه لا کمپنسیشن انټرنیشنل سټانډرډز باندې اور هغه ټول مطالبه بل ځان سره لیکلي دي او هغه چې موږ به دې باندې ضرورت له عمل جوړ کړو اقدامات به واخلو
په پاکستان کې د جبري تختونو پلټنو لپاره د جوړ شوی کمیشن شمیري خی چې د روان کال د مئی میاشتې پورې د لادرکو کسانو په شپږ زره یو سلو څلیرش کیسونو کې 3300 څلوېښت حل کړل شوي او 2200 کیسونه لا هم پاتې دي د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د جولای په 15مه په ټول پاکستان کې د احتجاج اعلان کړی دی دا اعلان د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې وکړو دوی د رهبر په نوم د یوې کمیټې د جوړولو اعلان هم وکړ چې په دې اړه به شریک کار کوي له غونډې وروسته د رهبر کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین تیر ماښام مشال رډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې پروګرام دی دلته سندیار خان آفتاب خان او مولانا فضل الرحمن صاحب د سند بلاول او نور ملګري او مشران او دغه رنګ چې کوم پنجاب سره د کشف شهاب شریف صاحب په بلوچستان کې محمود خان صاحب دی حاصل بزنجو صاحب دی
په غونډه کې د یو شمېر نورو پریکړو ترڅنګ دا هم ویل شول چې د سینټ د چیرمن پر ضد به د عدم اعتماد وړاندې کولو لپاره کار کوي همدارنګه د قبایلي ضلعو په انتخاباتو کې د امنیت د چارو پوسته د ورسپارلو مخالفت هم وشو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلي ضلعو په ترسره کیدونکو ټول ټاکنو کې د واک د چارو پوسته په ورسپارلو نیوکې کړې دي د ټاکنې د رواني میاشتې په شلمه کیدونکې دي تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه وویل چې په قبایلي ضلعو کې یو سلو څلور څلوېښت دفعه د اپوزیشن ګوندونو پر ضد کارول کېږي او زیاته کړه چې په جمهوري ارزښتونو به هیڅکله معامله ونه کړي بلاول بوټو زرداری وړاندې وویل چې د 2008 او 2014 د عامو ټاکنو پر مهال په هیواد کې ترهګري هم ډیره وه خو بیا هم په پولینګ سټیشنونو کې دننه پوز نه و درول شوی دغه په وینا په داسې امنیتي صورتحال کې ټاکنې ازادي او رڼې نشي کېدی بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي چې شفاف انتخابات به ترسره کوي او چاته به د لاسوهنې اجازه ورنه کړي د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی فیصل زیب وایي حکومت لا هم په اباسین کې د ډوبې شوې کښتۍ د قربانیانو د جسدونو د وستلو لپاره خپل مرستندوی عملیات جاري ساتلی دي نوموړي د څرګندونې نن مشال رډیو ته وکړې
داخل کو گلا اور داخل کو شکایت ہم پاس پر جیسے ہی تھے حضور نرم طور پر روز بہری طور ڈی سی عارف صاحب سارا پلائن ہوا پاو خودے اشتا چے اوی دیر زیاد کوشش ہونے کی لگے خود چونکہ دا واٹر فلو دیر زیاد تیز دے خوزو انیو انشاءاللہ اوی کا پرابطہ کیا ہم
فیصل زیب دا سرګندونې وروسته لاغې مشال رډیو ته وکړې چې یو شمېر کسانو مشال رډیو ته وویل د 3 جولای په پیښه کې د ډوبو شوو کسانو جسدونه لا هم له اوبو وستل شوي نه دي د انتظامی او پولیس په وینا د جولای پر 3مه له شانګلی هریپور ته د روانې بیړۍ د ډوبېدو پیښه کې له ټولو څلوېښتو سپرلیو څخه 1300 کسانو ځانونه ژغورلي او د شپږو کسانو جسدونه وستل شوي وو د پاتې ټولو سپرلیو جسدونه لا هم په اوبو کې دي او حکومت وایي د اوبو د تیزوالي له وجې امدادي کارونه سمه توګه پر مخ نه ځي نن په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د ووم پړاو خبرې لوي ورځي د می وروسته بیا پیلېږي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچي پلاوی لوي اونۍ رئیس د قطر په پلازمینه دوها کې طالبانو له سیاسي ډلې سره خبرې کوي. ویل شوی چې د دوی خبرې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې پر تضمین متمرکز دي. طالبانو ویلي چې په همدغو دوه مسلو کې ډېر پرمختګ شوی. زلمی خلیلزاد چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی دی ټینګار لري چې باید په ټولو مواردو موافقه وشي. بل پلو په قطر کې د جرمني په کوربتوب په بین الافغاني خبرو کې چې سبا پیلېږي د ګډون لپاره له بېلابېلو برخو جوړ یو پلاوی له کابله د دوحې په لور روان شو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د قطر په بین الافغاني خبرو کې به د بین الافغاني رسمي خبرو لپاره د باور فضا رامنځته کولو د یو بل د نظرونو د اورېدو لپاره بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د ایټمي څارنې اداره وایي دوی به را روانه اونۍ د ایران د ایټمي پروګرام په اړه یوه ځانګړې غونډه ولري. دوی وایي د دې غونډې غوښتنه امریکا له هغې وروسته کړې وه چې ایران ویلي ول د شوي تړون ځینې شرایط یې مات کړي. د ایټمي څارنې د نړیوالې ادارې IAEA یو ویان ویلي د مشرتابه هیئت یا بورډ آف ګورنرز غونډه به د جولای پر 10 په ویانا ښار کې ترسره شي. دا غونډه په داسې وخت کې ترسره کیدونکې ده چې د ایران او د امریکې ترمنځ بحران زیات شوی. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له جوهري تړونه د خپل هیواد د ویستو اعلان وکړ او پر ایران یو لړ بندیزونه بیا وضع کړل. له هغې وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني اعلان وکړ چې هیواد به د تړون له مخې د یورانمو د بډایه کولو اندازه تر 300 کیلوګرام محدوده او نساتی. دا تر دې غړې د مشاله ډو خبرونه اوس تر تزمون همکار سراج ظهیر د هوا حال او د کرنسی بیان وړاندې کوي.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه شل پیسې غسل کیږي او په 1.55 روپیه خرڅول کیږي. یو پاون په 1.90 روپیه دیرش پیسې او په 1.90 روپیه شل پیسې. یو یورو په 1.50 روپیه شل پیسې او په 1.20 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپیه لس پیسې او په 2.60 روپیه شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپیه شل پیسې او په 1.60 روپیه شپېته پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپیه 93 پیسې خرڅول کیږي او په 1 روپیه 95 پیسې خرڅول کیږي. او 2.65 پیسې ایرانی ریال په پاکستاني روپیه خرڅول کیږي او 2.18 پیسې ایرانی ریال په پاکستاني روپیه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو ژوب او کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 9.5، بنو کې 27 او 28، ژوب کې 10.5 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 16.5 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري د پاکستان پوځ د لادرکو کسانو لپاره په پوځي مرکز جی ایچ کیو کې یو ځانګړي څنګه جوړ کړی. د بل خوا د لادرکا بلوسانو لپاره د کارکونکو ادارې یو مشر ماما قدیر وایي
مول دا وقت او سلوی زر کزان بی درکا بی بلوسان خالی انجا دیر سے زر پشتانا بی درکا بی
دا تربیلی سا نگدی پا باسین کی پا دوبیشوی کشتای کی دا دوبوشو کسانو خپل خپلوان پا احتجاج تی
خلق دا کولاو اسمان دلان دناسته غرمو تا او خوراک انتظام نشته او نور سه نشته وقتنام داره چی دی خلقو تا تا سومر روی تنشن ده جی دا محسوس کول غواری.
او په کوټه کې د جولای پر 15 د پښتو اکیډمۍ لخوا پیل شوی درې ورځنی نړیوال پښتو کانفرنس دوام لري
چې پښتنو فرهنګ چې دی هغه اوس وخت کې کوم چیلنجونو سره مخامخ دی، پرمختګ څه دی، مخکې لاره څنګه ده، کوم ځای نه راغلو، کوم خواته روان یو، دا سوالونه ډیر دن په
د مشال تر څنګ یې واوري. اوریدونکو د پاکستان پوځ د لادرکو کسانو لپاره په پوځي مرکز جی ایچ کیو کې یو ځانګړي څانګه جوړه کړې ده. په دې لړ کې د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR مشر میجر جنرل آصف غفور د لادرکو کسانو لپاره کارکونکو او فعالې آمنا مسعود جنجو سره لیدلي. آمنا مسعود د جولای پر 15 د شوې ملاقات په اړه مشال ریډیو ته وایي پوځ ورته باور ورکړي چې دغه ځانګړي څانګه به د لادرکو کسانو په لړ کې کار کوي او ضروري کارونه به پورته کوي، خو د درکو بلوسانو لپاره کارکون کې فعال ماما قدیر بلوس وای لدی ګامنه دی مطمئن باید چې لادرکه کسانو پته ولګي او عدالت ته حاضر کړي شي. په دې اړه نور تفصیل د مليحه برزاتنا او
د بشری حقوقو د دفاع تنظیم مشر امنه جنجوا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ملاقات پاړه خوشحالي څرګنده کړه. وی ویل چې پوز ورسره ژمنه کړي چې د لادرکو کسانو په لړ کې به ګامونه پورته کوي.
زمانډا ډیماند او چې څومره میسنګ پرسنز کانډان روان شوی دي یو خو چې هغه لکري سو کې څه کوسو رشتہ نو هغه عدالتو موجود دی هغه کې پیښو کا بے ګنا دي نو هغه ته بیا ری هاي ورک خدا نه خواسته هغه ژوندې نه دي نو څه معامله شوی دی هغه فیملی
فہرست پوز لانگڑی کمیٹے سر شری کبھی چی دا پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا پا امر دا لادرک کسانو لپارا جوڑا کڑل شویدا. امنا جنجوا وای د لادرکو کسانو 2200 کیسونه ورسره پر ریکارډ دي چې هر میاش پکې لس دولس کیسونه نور زیاتیږي. د لادرک بلوچانو لپاره د غک پورته کونکو سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وای تر دې مخکې هم د ورکو کسانو لپاره کمیشنونه او کمیټیانې جوړې شوې دي خو تر اوسه یې مثبت نتیجې نه دي ورکړي.
پشتانہ بے درک بے دیر چترال پشاور فوجی جی ایچ کیو کے سیل جوڑ کرے بے التسوک دی بل پریش دی حالات بیان کے دل تک خل نہ پریش دی کورو کے ایجنسیاں فوج نہ پریش دی کیا ضرورت مستر نہ کمیشن کا نہ سیل کا جو ساسو کا دارا دے سپریم کورٹ آف پاکستان اور لاپتہ افراد برا بول پھانسی بھی لگے یا مجھ قبول تھی لیکن زلدان نہ کہی بولے سپریم کورٹ سے پیش نہ کہی جس دا پار سیل جوڑے دا اس سیل دے مداری دا کم زائے سے اولادے خلق دا یہ بانہ دے.
ماما قدیر وای که څه هم لدی ګامونو مطمئن نه دی خو بیا هم خوشاله دی چې په داروستو کې د بلوچستان د کورنو چارو وزیر ضیا الله لانګو ورسره د زینو لادرکو بلوچانو د خوشی کېدو ژمنه وکړه. هغه ویل له وعدې سره سم شاوخوا شل کسان تر اوسه خوشی شوي دي او د جولای تر اخیره به 1.5 نور هم خلاص کړل شي. خو صوبایي حکومت چې د خوشی شوو کسانو شمیر له 200 زیات ښودلې دی په اصل کې تر دې کم دی او یوازې هغه بې ګناه کسان خوشی شوي دي چې په تیرو 3 میاشتو کې د شک په بنیاد نیول شوي وو. دی وای مهم کسان لکه د انساني حقوقو لپاره کار کوونکي د تنظیمونو مشران یا سیاسي فعالان چې لکلونو رئیس لا درک دي تر اوسه نه دي خوشی کړل شوی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د کونسل غړي زهرا یوسف وای دا به پراتلونکي کې معلوميږي چې دا څنګه سمره موثره ده او د څه مقصد لپاره جوړ کړل شوی. زهرا وای زیات ضرورت دی ته دي چې د لا درکو کسانو لپاره جوړ کمیشن پیاوړی کړل شي او لازمي وارو سره حساب کتاب وشي.
ایک تو یہ کمیشن ایک قائم ہے آلریڈی اور ضرورت ہے کہ اس کو اور مضبوط کیا جائے.
یو خود دل پر کمیشن وار لمخه موجود دی نو پکار د چغه سیات مضبوط کړل شي او اختیار دی ورته ورکړل شي پر زید دی چې ورسره متوازی یو بل اداره جوړوي. کمیشن ته غټه مسأله دا ده چې کله لا درک کسان واپس کورونه تولاړ شي نو کیسونه بند کړل شي او د دې پته نه لګي چې چا پورته کړی وو. تر سوچ احتساب ونه شي او بخنه یا استثناء ختم نه کړل شي نو تر هغه دغه سلسله درول به ګران شي.
تو یہ سلسلے کو روکنا مشکل ہے.
پاکستان کی د جبری تختونو پلٹنو لپاره د جوړ شوی کمیشن شمیره خای چې د روان کال د مئی پورې د لادرک کسانو په شپږ زره یو سلسلې ویش کې سنو کې 3800 او 900 خلکړي شوی دي او 2200 کې سنا لا هم پاتې دي. د روکو شو کسانو خپلوان دا کوي چې د پاکستان امنیتی ادارو د دوی خپلوان غیب کړی دي خو پوز لدې تورونو همیش انکار کړی دی.
مشال راډیو ته اوریدونکو د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد د یو شمیر ګامونو پورته کولو اعلان کړی. دوی وایي حکومت چې کوم انتقامي کارونه پیل کړي دي هغه د ملک او جمهوریت لپاره ډیر تاواني دي. د اپوزیشن ګوندونو لاستازو جوړې رهبر کمیټې ویلي چې لومړی به په شریکه د سینټ چیرمن لري کوي او بیا به د حکومت پر ضد احتجاج کوي. دوی ځینې نورې فیصلې هم کړې دي خو واکمن تحریک انصاف وایي هر څه د ملک لپاره کوي او اپوزیشن د خپلو درغلیو پټولو لپاره پر حکومت فشار اچول غواړي. نور تفصیل زموږ د همکار پورې وار کا کړنا.
رهبر کمیټې دا اعلان د جولای پر 15 په اسلام آباد کې تر خپل لومړی ناست وروسته د خبري غونډې پر مهال وکړ. د یادی کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ د رهبر کمیټې په غونډه کې د سویو پریکړو تفصیل مشال رادیو ته وړاندې کړ. د ویل د رهبر کمیټې مشري به نوبت پر نوبت هر ګوند ته ورکول کیږي، خو د لومړیو دو میاشتو لپاره یې مشر د جمعیت علما اسلام فی ډلې مخکښ اکرم دورانی ټاکل شوی دی. دویل غونډې په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو پر مهال په پولینګ سټېشنو کې دننه د پوځ د درېدو هم مخالفت وکړ.
دوی دا فیصله کړې ده چې فوج به د پولینګ دننه وي، نو دا پرېکړه وشوه چې دا به دننه نه وي، د دې موږ مخالفت کوو. بل دا پرېکړه وشوه چې تر نن تاریخ پورې به د سینټ چیرمن خلاف به ریکوزیشن جمع کیږي. یوولس تاریخ ہو گیا ون ڈکیجی دا رابر کی میٹری او آغب گیا سینٹ دا چیرمن اعلانی سچوک بھی کنڈیڈیٹ
د رهبر کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین مشال رډیو ته وویل چې د اپوزیشن ګوندونو مرکزی مشران به په خپلو خپلو سیمو کې د جولای پر 15 په دې جلسو کې ګډون کوي.
خیبر پختونخوا کې پروګرام دی، دلته سندیار خان، آفتاب خان او مولانا فضل الرحمن چې دا زموږ د خیبر پختونخوا سره تعلق لري، نو دغه د سند سره چې کوم مشران تعلق لري لکه بلاول او نور منګری او مشران، او دغه رنګ چې کوم پنجاب سره د کشبا شریف صاحب، او دغه رنګ چې کوم دی زموږ دغه رنګ په بلوچستان کې محمود خان صاحب دی، حاصل بزنجو صاحب دی، او دغه رنګ زموږ د پارټیو مشران او د نورو پارټیو مشران هغوی هلته پکې شرکت کوي.
رهبر کمیټې د نور پریکړو ترڅنګ د دې غندنه هم وکړه چې د قومي اسمبلی سپیکر ولې د پارلمان د نیول سویو غړیو د حاضرولو امر نه کوي. د کمیټې غړي د مسلم لیگ نون مخکښ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی خبري غونډې ته وویل حکومت دا کار ځکه نه کوي چې د ده په وینا په اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن رائے کمې کړي.
اوس به په سینټ کې عدم اعتماد او نو انتخاب ستاسو مخې ته راسي، نو د حکومت لپاره به دا ډېر اسانه وي چې درې سینیټران پورته کړي او سینټ ته به نه راپرېږدي او انتخابات به وګټي. عمران خان یا د هغه سپیکر او یا هم نور په داسې طریقه څوک د نمایندګۍ کولو له حق څخه نه سي محرومه کولای.
خو د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی مشال رډیو ته وویل اپوزیشن خپلې درغلۍ پټوي او پر حکومت یې د فشار اچولو لپاره یو بل تلاس ورکړی دی.
بنیادی خبره دا ده چې حکومت په وړاندیز په پاکستان په دې او یو کالو کې د ملک د قرضونو خلاصولو په خپلو پښو درېدو لپاره لګیا دی. په دې کې چې کوم ګامونه په پاکستان تحریک انصاف او هغې مرکزي صوبایي حکومتونو اوچت کړي دي، نو هغه ذاتي مفادات نه ملک 31,000 ارب چې کوم مقروض دی د دې د ختمېدو لپاره ګامونه دي.
دا وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د اپوزیشن یو شمیر نور مشران د درغلیو په بیلابیلو تورونو کې په زندان کې دي. اپوزیشن ګوندونه وای واکمن تحریک انصاف د ملک عدالتونه له دوی څخه د انتقام اخیستلو لپاره کاروي، خو حکومت دا ردوي او وای چې عدالتونه خپلواک دي.
د مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمې د بدلون پلور
په 10:30 بجو
د سولې پلور
په پوکم 11 بجو
سباون
په 12:30 بجو
جمهوری غګونه
په پوکم 1 بجا
د مسافرو غړې
په 1 بجا
حجرا
په 2 بجو
هارون بچا هنری غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
ستونزې او سرکار
په 4:30 بجو
د باختر سوري
په پوکم 5 بجو
اوریدونکو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول پټو زرداری په قبایلی سیمو کې د شلمی جولای تر ټاکنو مخکې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په ځینو قبایلي سیمو کې د دفعه یو سل څلور څلوېښت پر لګولو نیوکې کړي او د انتخاباتو په شفافیت یې پوښتنې راپورته کړې دي. پرون ماښام په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې بلاول بوټو زرداری تور پورې کړ چې په موجوده حکومت کې معاملات داسې روان دي لکه چې د پوځي آمر دور وي. نوموړی وایي رسنۍ ازادي نه دي او پارلمان هم طاقت نه لري، خو حکومت او پوځ په تیرو وختونو کې تل لا قسمه تورونه رد کړي. نور تفصیل له پېښور غلام غوث راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د څوکو لپاره د انتخاباتو په لړ کې په سختو امنیتي انتظاماتو نیوکې وکړې او وی ویل چې د یو سل څلور څلوېښتمې دپې په موجودګۍ کې به دا سرنګ آزادي او شفافې ټاکنې ومنل شي. یو سل څلور څلوېښتمه دپه زموږ او د مخالف ګوندونو په ضد کارول کېږي. دا خو نو آزاد او شفاف انتخابات نه شو چې د جنرال ضیاءالحق او د جنرال پرویز مشرف په دور کې او د 2008 او 2013 د عامو ټاکنو پر مهال چې کله ترګري زیاته وه، نو هغه وخت خو په پولینګ سټیشنو کې دننه او بهر د پوز د ودرولو ضرورت نه و پېښ شوی. دا زما اداره هم ده او ستاسو هم ده، نو د عمران خان لپاره دا ولی متنازعه کولی شي؟
عمران کے لیے کیوں متنازعه بنایا جا رہا ہے؟
خدا ټاکنو کمیشن تر دې وړاندې ویلی وو چې پوز به د جولای په شلمه نیټه په قبایلی ضلعو کې په پولینګ سټیشنو کې دننه او بهر یوازې د امنیتی ذمہوارو تر سره کولو لپاره ځای په ځای کولی شي. بلاول په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې د موجوده حکومت په دور کې ټول معاملات داسې روان دي لکه دا چې د یو پوځي واکمن دوري حکومت وي. نن میډیا د پیپلز ګوند د دور پر رنګ آزاده نه ده. نن پارلیمان هغه رنګ طاقت نه لري. کچیری زما ټول خاندان او د ګوند ټول خلک می جیل ته ولېږدول شي، نو بیا به هم د 1903 او یایم پایین اتلسم بدلون د بیان په ازادۍ، د پارلیمان په ازادۍ او په پوځي عدالتونو د خپل دریز نه پشا نشو.
ملټری کورټس په هم خپل موقف نه بدلیں.
بلاول په خبری کانفرنس کې وویل چې سره د دې ټولو مشکلاتو به د هغه ګوند په هیواد کې د جمهوریت د مضبوطولو او بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره به خپله مبارزه جاری ساتي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د بنو پولیس تور پورې کړی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي حنیف پښتین او دوه ملګرو یې د چاپی په وخت په پولیسو ډزې کړې دي چې پکې یو سرتیری وژل شوی او دوه ژوبل دي. دا خبره د پولیسو سیمه ییز مشر عبدالله خان او د بنو د پولیسو مشر یاسر اپریدی د جولای په څلورمه په خبري غونډه کې کړې. پولیس دا درې واړه کسان د ترهګرۍ ضد څانګې ته سپارلې دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیت د ترهګرۍ په زمره کې راځي او که نه د پاکستان امنیتي ادارې د یاد غورځنګ پر غړو داسې مقدمې جوړوي؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه وو.
دا لومړی ځل نه دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په ترهګرۍ تورن سوي او نیول سوي دي، بلکې تر دې وړاندې هم د یاد غورځنګ د نورو مشرانو په ګډون د پارلمان پر غړو علي وزیر او موسین داوړ هم ورته تورونه پورې سوي او په زندان کې اچول سوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د بنو تر دې تازه پیښو وروسته پر فیسبوک په ویډیو وینا کې یو ځل بیا خپل دریځ تکرار کړ او پر ریاستي ادارو یې غږ وکړ چې د ده په وینا پښتون ژغورنې غورځنګ د ترهګرۍ خلاف راپورته سوی دی او ریاستي ادارې دي د دوی غړي په ترهګرۍ نه تورنوي. اوس پښتنه دا ده چې قانون پوهان د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد د امنیتي ادارو له اړخه درج کړل سوو مقدمو ته څنګه ګوري؟ د بلوچستان هایکورټ وکیل منیر کاکړ ایډوکیټ مشال رادیو ته وویل د پاکستان آئین ټولو وګړو ته د بیان او رائے څرګندولو حق ورکړی دی.
د پی ټی ایم چې کوم اکټیویټیز دي دا د دهشتګردي په زمره کې ناراضي هڅې دا یو سیاسي بلیک میلینګ دی کوچیر نن هم پر آئین باندې عمل درآمد ګرځي ادارې وکړي او په خپل ډومین کې دننه دننه خپلې کاروایۍ نه کوي نو نه به و پی ټی ایم ته او نه به نه دارنګ مختلف ارګنایزیشن ته دارنګ د سرګرمیانو کولی موقع به وي او نه به یو دارنګ چانس وي.
منیر کاکړ ایډوکیټ د نامل یادولو پرته وویل چې په پاکستان کې ځینې ادارې داسې دي چې په خپل آئین نه مني او په نور یې مني. پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار ویلي چې دوی د پاکستان په آئین او قانون کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. قانون پو شاخاویر مشال رادیو ته وویل پښتون ژغورنې غورځنګ چې د پاکستان آئین مني نو هغوی ته هغه ټول حقونه حاصل دي کوم چې په آئین کې د ملک یو وګړي ته ورکړل شوی دی.
آرٹیکل ہے پنجم نمبر آرٹیکل اگر دلونی سے ہر یو سٹیزن باندھے ریاست سر وفاداری اور دا آئین و قانون پاسداری کا ول سکن دے اگر دغه فرض ہے دا پاکستان آئیڈیالوجی اور غسر اختلاف نہیں لڑی اگر دا آئین پاکستان ڈسپلن باندھے تو زان راوڑی اور دا پاکستان پر خلاف خبریں دا کہیں نہ کیا اگوئی توقع حاصل دی جگہ ہو تحریر و تقریر و خپل تحفظات اظہار کو قوائشی سسٹم باندھے.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد د چاپو او گرفتاریو لړۍ له هغه وروسته توند سوی ده چې د پاکستانی پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د روان کال د اپریل پر 9 په خبری غونډه کې ویل د پی ټی ایم وخت نور ختم دی. خو پښتون ژغورنې غورځنګ وای دوی به پر هر څه سربیره د پاکستان په آئین کې دننه د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو پورې مبارزې ته دوام ورکوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او. مشال ریډیو ته غږی اوریدونکو د پښتونخوا له توربیلې سره نږدې د جولای په 3 په اباسین کې په ډوبه شوې کښتۍ کې سپاره یو شمېر کسان تر اوسه لاده راکړې دي. د دوی خپل خپلوان وایي حکومت ته ورته دغه کسان زر تر زر راوباسي. د دوی په وینا له پیښې وروسته د ژغورنو ډلو یوازې د 500 کسانو مړي راوستلي دي او له دغې وروسته په امدادي کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. بلخوا د ژغورنې حکومتي اداره وایي زیات اوبه ورته د ډوبو شوو کسانو په راویستلو کې ستونزه جوړه کړې ده. نور تفصیل د سراج صحیح نور.
د توربیلې سره نږدې د برق په مقام په اباسین کې د شانګلي ډوبه شوې کښتۍ کې د سورو کسانو خپل خپلوان وایي د څلور ورځو د تیرېدو باوجود ورته هم د دوی د کسانو سره درک ونه لګېد او نه ورته د هغوی مړي ترلاسه شوي. د دوی په وینا چې د حکومت لخوا امدادي کارونه په زړه پورې نه دي. د تورغر یو اوسیدونکي ډاکټر سراج په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
کار چې روان دی په دې کې نو هغه د نش برابر زموږ د خپل فیملی کسان چې کوم اته کسانو په دې کې درې په مقام باندې خود به خود بچي دي او 15 کسان کوم ډوب شوي دي نو په هغه کې صرف د یو ماشوم لاش ملو شه دی او د نورو لاشونه نشته. نو خلک د کولاو اسمان د لاندې ناسته غرمو ته او خوراک انتظام نشته او نور څه نشته. وختنم دره چې دې خلکو ته تاسو مره لوی ټینشن دی جی دا محسوس کول غواړي کم از کم د لاشونه دې ته ملو شي نو چې کوم دا ژوندې خلک چې کوم دی کنه چې دې خلک مطمئن شي کنه
همداشان یو بل مشر مشال ریډیو ته وویل د دغه کورنۍ کسان په دې کښتۍ کې ډوب شوي او دوی د پیښې ځای کې په دې تمه ناست دي چې د خپلوانو مړي به ورته ترلاسه شي. مشال ریڈیو چې په دې اړه د سیمې نه د صوبایي اسمبلی غړي فیصل زیب نو پوښتل نو هغه وی حکومت لګیا د امدادي کارونه کوي خو دلته د اوبو بهاو ډیر تیز دی نو د ریس کې وډلو ته په امدادي کارونو کې مشکلات ور پیښ دي.
خلکو شکایت هم په خپل ځای صحیح دی.
اوی ډیر زیات کوششونه کوي لګي خو چونکه دا واټر فلو ډیر زیات تیز دی او خو زه نو ان شاء الله اوسه پر رابطه کې هم هغه یوان موږ ته دا هم ملي چې تاسو داسې پروسیجریټي جوړیږي چې نوی سره رابطه وکړي او نوی راشي او دا پروسیس او دا کم اپریشن دا پخپل وکړي.
د انتظامی او پولیسو په وینا د جولای په دریمه د شانګلی نه هریپور ته تلونکي دغه کشتۍ کې لسلویختو زیات کسان سواره وو چې د توربیلې سره چپه شوه او دغه وخت دیارلسو کسانو ځان په لامبو بچ کړو او د ځینې ماشومانو په ګډون د شپږو کسانو مړی راوستل شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر نیستی پینسنی بجې کیدونکو دی لړن خبرونه د نجیب عامر نور.
پاکستان پوځ د لدرکو کسانو لپاره په پوځي مرکز جی ایچ کیو کې یوه ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. په دې لړ کې د پوځ د عامه اړیکو د ادارې آیس پی آر د مشر جنرال میجر جنرال اسف غفور د لدرکو کسانو لپاره کارکوونکي او فعال امنه مسؤل جنرال سره د جولای پر 15 ملاقات هم کړې. خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړی فیصل زیب وایي حکومت په باسین کې د ډوبې شوې کښتۍ د قربانیانو د جسدونو د بسترو لپاره خپل مرستندوی عملیات جاري ساتلي دي. په یو شمېر کسانو مشال لډیو ته وویل د 3 جولای په پیښه کې د ډوبو شوو کسانو جسدونه لا هم د اوبو ویستل شوي نه دي. په ډوبې شوې کښتۍ کې 40 کسان سپاره وو چې 43 ژغورل شوي او د 6 جسدونه ترسره موندل شوي دي. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د جولای په 15 په ټول پاکستان کې احتجاج اعلان کړی دی. د ایران د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې تر غونډه کړې وه. د دوی د رهبر په نوم یوې کمیټې د جوړولو اعلان هم وکړ چې په دې اړه به شریک کار کوي. نن په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ دوم پړاو خبرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا کړي دي. د زلمي خنزر په مشرۍ د امریکا مرکزي پلاوي له یوې اونۍ راهیسې د قطر په پلازمېنه دوحا کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره خبرې کوي. ویل شوي چې دوی خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو پر مهال ویش او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې پر تضمین متمرکز دي. د ملګرو ملتونو د اټمي څارنې اداره وایي دوی به را روانه اونۍ د ایران د اټمي پروګرام په اړه یو ځانګړې غونډه ولري. دوی وایي د دې غونډې غوښتنه امریکا له هغې وروسته کړې وه چې ایران ویلي ول د شوي تړون ځینې شکایت مات کړی دی. او په جنوبي کالیفورنیا کې یوه تازه زلزلې چې کچه یې د رفتار په تله د 6.9 او 1.1 ترمنځ وه ډېرې سیمې لړزولې دي. دغلته تېره ورځ هم یوه لویه زلزله شوې وه. زلزلې د ریج کوست ښار چې 70,000 نفوس لري ځینې ودانۍ او لارې زیانمنې کړې دي.
خبرونه مو د نجیب عامر ناوري. دا اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه سراج زهیر بیانوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپلې اداریه کې وایي په پاکستان کې صحافیانو ته د دړکو ورکولو او د دې د اظهار رای په ازادۍ اوس هم قد غندې. اداریه وایي د دې اندازه د دې خبرې لګي دي چې د زیارت په ورځ په سماجي ویبپاڼه ټویټر باندې یو کمپاین د ارست انټي پاک جرنالیسټ یا د پاکستان ضد صحافیان دی ونیول شي. هیش ټیګ تر لاندې خپور شو چې یوازې په یو ګنټه کې 28,000 خلکو وکتو او دا ټویټ په پاکستان کې د لږ ساعت لپاره په اول نمبر وو. اداریه وړاندې لیکي دا دی عام تن سوچ یا ټویټ نشی کېده بلکې دا د یو منظم ډلې کمپاین وو. او دا ځکه چې په دې کې دوه هغه اکاونټونه هم په ګوته شوي چې د پاکستان تحریک انصاف لوګو پرې لګېدلې وه او په دې مهم کې هغه صحافیان په نښه کړې شوي څوک چې په حکومت او پوست تنقید کوي. ادر یو ممکن ده چې د دې کمپاین کتو وروستو ځینې خلک په صحافیانو حملې هم وکړي. نو نور نړۍ چې داسې حملې ویني نو دې سره د پاکستان نوم هم بدنامېږي. نو باید چې په دې معامله ریاست نوټس واخلي او چې څوک هم دې کې ککړوي داوی پر ضد دي کاروایی وکړي. جنگروس پڼ خپل اداریه کې وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان میاشتې په اخر کې د امریکا په سفر روان دي او د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې سفر کې به دوه مشران د منطقې په اهمو چارو خبرې کوي. اداریه وایي دا وخت د امریکا لپاره د ټولو غټه مسله د افغانستان ده او صدر ټرمپ له انتخاباتو مخکې له افغانستان پوز راوستل غواړي او یوازې پاکستان په دې کې غوره کردار ادا کولی شي. اداریه وایي د وزیر اعظم د سفر په داسې حال کې دی چې پاکستان اقتصادی حالات ډیر خراب دي. نو د وزیر اعظم د امریکای دا دوره ډیره ښه خبره ده، خو له دې دورې دومره هم امیدونه نه دي تړل پکار چې ګنې یوازې په دې یوه دوره به د دواړو هیوادونو تعلقات ښه شي. له پېښور خبریدونکي آجورس پاڼه خپلې ادارې کې وایي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په اباسین کې د کښتۍ د ډوبېدو د پېښې وروسته په اوبو کې د سفر محفوظ جوړولو لپاره د اقداماتو ویلي. ادارې لیکي ویل کېږي چې دې لړکې د توربېلې د جیل په ګډون په ټولو صوبه کې د کښتۍ رجسټریشن او هغوی ته د حفاظتي سامان ساتلو هم ویلي شوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ ویبپاڼې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان اساسو ته کتنه کړې ده. ویبپاڼه لیکي د وزیر اعظم عمران خان اساسي د هیواد د کامی سملې نورو زیاتره غړو په پرتله کمی دي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د افغانستان کرکټ لوبډلې کپتان ګلبدین نایب په نړیوال کرکټ کپ سیالیو کې د ناکامۍ په اړه بخښنه غوښتې او وایي چې د ټیم له کارکردګۍ ډېر مایوسه شوی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي زموږ د همکاري لیها مرزا تناور.
بلومبرګ ویبپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 1.8 میلیون روپو برابر اساسي د بهرنۍ کرنسۍ سلور بانکي حسابونه او سلورې بیزې لري. ویبپاڼه د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د خبرو شوو معلوماتو په حواله لیکي عمران خان په هلیکاپټر کې کار ته ځي، خو وایي چې موټر نه لري او نه هم له میرمنې سره سره زر شته. ویبپاڼه لیکي د عمران خان دولت د قومي اسمبلی د نورو 370 زیاترو سیاستوالو مقابل کې کم دی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری اساسي د 1.5 ارب روپو برابر دی. په کراچۍ کې د عارف حبیب په نوم د سرمایه کاری یوې کمپنۍ چارواکي سمیع الله طارق وایي دا شمېرې یوازې یوه اندازه ده چې ځینې وختونو کې اصل ملکیت او اساسي تر دې زیاتې وي، ځکه چې د ارزښت اندازه یې له اوسني وخت سره سم نه بلکې د هغه وخت مطابق لګول کېږي چې کله اخیستل شوی. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د افغانستان د کرکټ لوبډلې کپتان ګلبدین نایب د خپل ټیم له مینوالو نه په کرکټ نړیوال کپ سیالو کې د ناکامه ګرځېدو لپاره بخښنه غوښتې ده. اجانس لیکي کمو کسانو تمه لرله چې د کرکټ نړیوال کپ په سیالو کې د افغانستان د برخې اخیستو په دویم ځل به د هیواد کرکټ ټیم سیمی فاینل ته وځي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان هم بدل شو، د اصغر افغان پر ځای نایب د ټیم مشري په غاړه واخیسته. خو بیا هم په لوبډله کې د راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمان په شان لوبغاړو نه د ښه کارکردګۍ تمه کېده. د زیارت په ورځ ویسټ انډیز خلاف په لوبه کې د ناکامۍ پس ګلبدین نایب وویل د خپلې لوبډلې له کارکردګۍ نه ډېر مایوسه شو. د ویل په هره لوبه کې ډېرې غلطیانې وشوې او په ښه ډول یې کرکټ ونه کړ. نایب د راشد، نبی او مجیب نمونه یاد کړل او ویل چې لاغوی د ښې لوبې ډېرې تمې وې، لکه څنګه چې په تېرو دوو درېو کالو کې کړې وې. خو ویل دا د کرکټ لوبه وه او ښایي د راشد بدمرغي وه. ګلبدین نایب وویل چستی نه لرل یې د لوبډلې غټه ستونزه وه او په نړیوال ټورنمنټ کې د ښې کارکردګۍ لپاره د زیاتو تیارو ضرورت وو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. په قطر کې د جرمني په قربتو په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره له بیلابیلو برخو جوړ یو پلاوی له کابل نه دوهې په لور روان شوی. له کابله د تللي پلاوی په ترکیب کې شاوخوا 30 کسان چې د سولې عالي شورا غړي، د ملي شورا استازي، د افغان حکومت چارواکي، ځینې سیاستوال، د خزینه او حقونو یو شمېر فعالان او د مدني ټولنو استازي شامل دي. په قطر کې دغه بین الافغاني دوه ورځنۍ ناسته سبا پیلېږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د همکار رحمت الله افغان نور.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د قطر په بین الافغاني خبرو کې به د بین الافغاني رسمي خبرو لپاره د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل نظرونو اورېدو لپاره بحثونه وسي. د دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د شنبې په ورځ قطر ته له روانېدو وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دغه ناسته به ښې لاسته راوړنې ولري. هغه وایي دغه ابتدایي ناسته ده چې بین الافغاني خبرو ته به پکې چې یو طرف به افغان حکومت او سیاسي جریانونه او بل اړخ ته طالبان وي رسمي مذاکرات پیلولو ته وهڅوي. په اوسنۍ ناسته کې هغه موضوعات چې د بحث وړ دي بحث به ورباندې وسي. زه ډاډه یم چې ښه ناسته به وي، تمه لرو چې ښه لاسته راوړنه به ولرو. په دغه پلاوي کې حاجي دین محمد، متین بیگ نادر نادری، حکمت خلیل کرزی، حبیبه سهرابی، ملا عبدالسلام ضعیف، شاگل رضایی، انارکلی هنریار، زینب موحد، لیلا جعفری، امین الدین مظفری، عبدالله قرلوق، عطا الرحمن سلیم، محیو الدین مهدی، صدیق الله توحیدی، سالم احمد سلجوقی، سردار نادر نعیم، غیرت بهیر، فوزیه کوفی، رنگین دتفرس پانتا، حمید گیلانی، سید منصور نادری، ارشاد احمدی، عمر زاخلوال او یو شمیر نور کسان شامل دي. ټاکل سوی سبا یک شنبه د جرمنی په قربتو په قطر کې د ورځنۍ بین الافغانی مذاکرات پیل سي. په دغه ناسته کې شاوخوا شپېتو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړل سوې چې د ناستې ګډونوال به د سولې او بین الافغانی مستقیمو خبرو د پیل په اړه خپل نظریات وړاندې کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي وو، دلته به ګډونوال د سولې پر رابطه خپل نظر ووایي، موږ به په دې اړه خپل نظر ووایو او نور ګډونوال به په شخصي ډول خپل نظر ورکوي. بلخوا د افغانستان د اجرایه ریاست ویان فریدون خزون وایي دا یو ښه فرصت دی او تمه ښیي چې له فرصت نه په استفادې باید بین الافغاني تفاهم ته لاره خلاصه سي.
موږ تمه داده چې دغه فرصت چې د امریکا د متحده ایالاتو او جرمني هیواد له لوري رامنځته شوی دی چې د افغانستان استازی او همدارنګه طالبان استازی هلته خبرې کوي په دوه ورځنۍ ناسته کې. دا ناسته دا یو ښه فرصت دی، امیدوار چې له دې فرصت څخه د سولې دپاره ښه استفاده وشي تر څو موږ یو بین الافغاني تفاهم او بین الافغاني خبرو اترو ته ورسیږو.
له دې وړاندې په مسکو کې دوه ځله دا ډول غونډې جوړې سوي وي او په کې ټینګار سوی و چې یادې غونډې به دوام پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا محل په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب پلاوي ترمنځ اووم پړاو مذاکرات اتمې ورځې ته داخل سول. د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجده چې دغه خبرې له نږدې ساري د دغو خبرو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل،
خبرې په یو مهم مسله باندې تروسه پورې اړوند دی چې تروسه پورې حل شوی نه دی. هغه د بهرنۍ قوتونو د وتلو مهالویش دی او په دې څومره وخت تر هغه ځایه پورې چې طالبان وایي د دوی او د امریکایانو ترمنځ په خبرو کې نږدېوالی راغلی ده، خو بیا هم دوی وایي چې باید نورې خبرې وشي. یعنی لوی خام چې دی اوس هم هغه د مهالویش خبره ده چې
تر اوسه پورې حل شوی نه دی. طالبانو ویلي دي چې په اووم پړاو خبرو کې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو او له افغان خاورې د تروریستانو د نه استفادې په برخه کې بحثونو زیات پرمختګ کړی او دا پرمختګ به نورو مسایلو لپاره زمینه برابره کړي.
اوریدونکو راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. فرایډي ټایمز لیکي په روانه میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په واشنگټن کې سره ویني. دا لیدنه پر داسې وخت کېږي چې امریکا په پاکستان کې میشته بلوڅانو د ازادۍ لښکر یا بلوس لیبریشن آرمی د بهرنۍ ترهګرۍ ډلې په توګه اعلان کړ او د قطر په دوحا کې د طالب استازو او افغان مشرانو ترمنځ د سولې خبرې پیل کړي. د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې وو. فرایډي ټایمز مجله لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په د جولای پر شلمه د 15 ورځو په دوره امریکا ته ځي او هلته د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویني. مجله لیکي د دواړو مشرانو ملاقات پر دې هم مهم دی چې ولسمشر ټرمپ او وزیر اعظم عمران خان ډېر یو شان عادتونه لري. د دواړو هیوادونو تعلقات په دې وروستیو کې د ډېرو مسلو له وجې هم خراب شوي دي او داسې معلومیږي چې په دغه لیدنې سره به د پاکستان او امریکا تعلقات عادي شي. د وزیر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزارت ته یو مهم ګام ګڼي. دواړه مشران په داسې وخت کې سره ویني چې د پاکستان اقتصادي حالات له مشکلاتو سره مخ دي او پاکستان د آی ایم ایف نه پور اخلي چې خپل اقتصادي حالت ښه کړي. مجله لیکي د نوړاندې د تحریک انصاف حکومت امریکا او عرب هیوادونو ته هم د خپل سیاسي او اقتصادي حالت ښه کولو لپاره د مرستې خواست کړی وو او اوس آی ایم ایف پاکستان ته شپږ ارب ډالره د پور ورکولو منظوري هم ورکړه. د وزیر اعظم عمران خان په واک کې تر راتلو وروسته دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړی ملاقات دی.
وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته سفر کړی و. دا ملاقات په داسې مهال کېږي چې د ولسمشر ټرمپ حکومت له طالبانو سره د خبرو له لارې د افغانستان 13 کلنې جګړې ختمولو هڅه کوي. امریکا او افغانستان په بیا بیا په پاکستان تور پورې کړی چې وسله والو طالبانو ته پر خپله خاوره پټنځایونه ورکوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د قطر په دوحه کې د امریکایي حکومت استازو او طالب مشرانو ترمنځ د سولې د خبرو اووم پړاو روان دی، او د جولای پر 1 او 8 بعد د طالبانو د استازو او افغانانو ترمنځ د سولې په اړه خبرې کیږي، خو په دغه خبرو کې د افغانستان حکومت په استازیتوب څوک ګډون نه کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، رویټرز خبری ایجنسی لیکي که څه هم دا مهال په پاکستان کې شیعه هزارګان د یو شمیر ګواښونو سره مخ دي، په تیره یوه لسیزه کې د سنی وسله والو ډلو لخوا پر دوی بیا بیا بریدونه وشول، خو دوی اوس هم نه ویریږي او خپل کاروبارونه او نوکری کوي. د دغه لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر نور.
رویټر خبری ایجنس په خپل یوه لیکنه کې په پاکستان کې د هزارګانو د ټولنې د پرخطر ژوند موضوع راخستې ده. ولیکي چې دغه هیواد په کوټه ښار کې د دوی د آبادۍ نه د چاپیرا دنګ دیوال کې یو مقصد د سختدریدو وسوالو نه د دوی ژغورنه ده، نو بلخوا دا دیوال هر ورځنی پیغام هم دی چې په دغه هیواد کې د دوی ژوند خطر سره مخ دی. دا ایجنس په خبره د دوی آبادۍ ته په تللو لارو امنیتي پوستې دي، او چې څوک هم د دوی سیمې ته ورځي نو امنیتي ځواکونه ترې پوښتنې هرومرو کوي. په کوټه کې د هزارګانو دا آبادی په ځینو هغو کې یوه ده چې پکې سخت امنیت د دې وجې ټینګ شوی چې وخت پر وخت پکې د سخت دریدو لخوا شیعه هزاره په ډزو او بمونو په نښه کیږي. د یادې ټولنې یو وکیل سردار ساحل ایجنس ته ویلي دي چې د دوی ټولنه د کمو زیات یوې لسیزې نه د فرقیزه بریدونو له وجې په محاصره کې ده. د دې په خبره دغه امنیتي پوسټ که څه هم د دوی د حفاظت لپاره جوړ کړل شوی دی، خو دوی داسې احساس کوي چې د نورو ټولنو نه جدا کړل شوی دی. ساحل ایجنس ته زیاتوي چې هغه هر وخت د خپل حفاظت لپاره له ځان سره تماچه ساتي، او کله هم چې د کوره وځي نو د مور لاسونه ښکل کړي او ورنه د خوندي ژوند لپاره دعاګانې واخلي. دا ایجنس په خبره هزارګان د منګولو له نسل دي او د مرکزي آسیا نه یې په بری صغیر تر 100 پیړیو پورې واکمني کړې ده. هزارګان په پاکستان کې د خپلې سحری د ځانګړي جوړښت له وجې په اسانه پیژندل کیږي. د دې شناخت له وجې دوی هر وخت له خطر سره مخ کیږي. په پاکستان او افغانستان کې فرقیزه وسلوالو ډلې، لشکري جنگوي او نورو سنی وسلوالو ډلو دوی په بیا بیا په نښه کړي دي. دا ایجنس په خبره د یادې ټولنې یو شمیر هغه کاروباریان چې په کوټه کې کاروبار کولو د دغې خطر له وجې د هزارګانو سیمو ته یې خپل کاروبارونه منتقل کړل، خو اوس هم د دغې ټولنې خلک نه ویریږي او د کوټې ترڅنګ په نورو سیمو کې هم نه یوازې کاروبار کوي بلکې نوکری هم کوي. هزاره ټولنې تېره اونۍ په کوټه کې د خپل کلتور په اړه ورځ ولمانځله.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د کورمې مدني فعالان وایي چې جنگ ځپلي خونخیلو قبیلې ته د حکومتي مرستې بهر کړل شي. دوی وایي نه میاشته وشوي چې د صدای امن په نوم د نغدو پیسو د مرستې پروګرام د دغې قبیلې په متاثرینو بند کړل شوی دی. د سیمې مدني فعالان وایي چې د خونخیلو متاثرینو خپلو سیمو ته تر ستنېدو وروسته له کړاو ډک ژوند تېروي او پکار ده چې حکومت یې له پامه ونه غورځوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې تاریخ اور اگزیرا کبھی.
د کورمې مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تبې خونخیلو پر متاثرینو د صدای امن پروګرام له لارې ملاوېدونکي د مرستې په پیسو د بندیز ختم کړي. د انګوري سفر امان وایي دا بندیز حکومتي مشرانو د اکتوبر میاشت په 2013 کال کې د سزا په توګه حل لګولې، کله چې هلته د یاد پروګرام له عملي سره ځینو خلکو جګړه وکړه. سفر امان زیاتوي په ابتدا کې حکومتي مشرانو ټول د پړچم کني قوم پر متاثرینو بندیز لګولی و، خو ولې وروسته دا تر خونخیلو قبیلې پرې محدود شو چې لا هم برقرار دی.
دا خبره وکړه شوه چې را تاسو نور پړچم کني ته به دغه صدای امن پروګرام کلوب شي، خو یو قوم چې کوم دغه قوم خونخیل دی د هغوی چونکې جګړه کړې ده نو هغوی باندې 4 لکه دی که څومره جرمنه لګېدلې څو پرې جرمنه نه وي ادا کړي نو دغه پروګرام به د هغوی بند وي. نو لهذا موږ دا مطالبه کوو انتظامیه نه چې تاسو مهربانی وکوي چې هغه ټول قوم ته حکم دی دا شای خلاص کوي چې دغه غریب عوام ته ریلیف ملو شي.
دا ذکر دا حکومت د صدای امن پروګرام له لارې د سیمې له هغه متاثرینو تنانو سره د 1400 د نغدو پیسو مرسته کوي کوم چې تر جنگونو او پوځي عملیاتو وروسته خپلو سیمو ته واپس شوي دي. د حاجي خیلو یو بل مدني فعال انجینیر عبید چمکنی وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې د یو دوو کسانو په غلطۍ ټول قوم ته سزا ورکول کیږي. انجینیر عبید چمکنی زیاتوي د نغدو پیسو د مرستې پروګرام صدای امن دی بیرته خلاص کړي ځکه چې د خونې خیلو قبیلې خلک تر ستنېدو وروسته له کړاو ډک ژوند تېروي.
نو دې مطلب دی چې هغه کوم هغه اف سي آر سیستم دی سپورې بحال دی، مطلب قانوني هغه اجتماعي ذمېوار لاندې کوم قانون دی هغه هغه به هغه شی بحال دی. سړی جرم یو کی هغه په جرم سره هغه په ټول قوم باندې لګولی شي په کار خدا و چې هغه په جرګې په ترو باندې هغه مسله حل کړی شي وه او چې چا جرم کړی او هغه باندې سزا ورولی شي وه او داسې ونه شولو.
بلخوا منځنی کور میں مرستیال کمشنر فضل الدود وائی ڈیر ضرب د خونی خیل متاثرین د نقد و پیسو مرستہ د صدای امن ل پروگرام یو ځل بیا اخستل شروع کړي. فضل الدود زیاتوی تر اوسه پر یاد قبیلې دا بندې زکه لګیدلې و چې هغه خپل جرمنه نه و جمع کړي. چارواکه دا هم وای په هغه وخت کې انتظامی مشرانو پر خونی خیلو درنیم لکه روپې جرمنه سرکاري املاک ته نقصان د رسولو په صورت کې لګولې و چې په ګډېر ورته معاف شو او لکه هغه وو جمع کړي دا. په 2013 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کې دوروستا په منځنی کورما کې د الشیزو مسوزو زهمش او پړچم کني شاوخوا 2000 کورانه خپل کورونا پریخی دی او خوندی سیمو ته کڑی کڑی دی. په دې کې زیاتره کورانه تر کامیاب پوځي عملیاتو وروسته خپل سیمو ته واپس کړی شوی دی. تاریخ ورځ مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د لدی اوسیدونکو وایي د سیمې د اسپیټال عملی تنخواګانې اخلي خو ډیوټي نه ترسره کوي. تمشال ریډیو خبریال وایي چې د اسپیټال یو غیر سرکاري ادارې ته سپارل شوی او هغه په کې د خلکو علاج کوي. خو د دې ادارې د صحت یو کارکونکي وایي چې دوی ته کوم ډیر ناروغه کسان راشي نو بیا یې له دوی سره علاج نوي او نور لویو اسپیټالونو ته استوي. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورت کې.
پچھلی وزیرستان لداخ سے دے اتو بسترو سرکاری اسپتال موجود ہے. چرتا چنرینا سجنا ڈاکٹران پر شامول یو کم سالویشت ملازمین و عملہ تنخواہ گانے و سلاوی خود ڈیوٹی تا زیری جنا دا وجہ دا چاغا اسپتال دی صحت دروغاون غیر سرکاری ادارے تا ورپا والا کڑائی شوائے دائے سمرا مدا کے جی چدغی ادارے ڈاکٹرون اور نورا عملہ دگی اسپتال پکار لگیا دا. فارماسیسٹ رفیع اللہ جان برکی ویائی
تقریباً سوالس میشت اوشوی چی مونگ پا دے لدکی مکین او تنک اسپتال مولا خان ام مونگ سارا دے دے کے چکم دا مونگ ہیل سرویس چکم دا ورکو پی ایس سی
چھ دلتا پا دے گی اسپتال شے خپلا عملہ بیا نشتا
دلتا کی عملہ اشتا دے ڈاکٹر سپکیم شتا دے فیمل نرس پکیم شتا دے ڈسپنسرز میڈیکل ٹیکنیشن او ہر سپک اشتا پا دے اسپتال کی او او ٹی اے پکیم شتا دے لیبارٹری پکیم شتا دے ای سی جی مشین ایکس رے ہر سب کشتہ اسٹاف ہم شتا دے
دے اسپتال عملے ٹول چھم رش میر دے
دے یو کم سالو کسان اسٹاف تے او پدی کے چ کم دا لک دے میش تے کم میڈیکل ٹیکنیشن یا ڈسپنسر دی پ نمبر نمبر لس لس روز ڈیوٹی والے لگاوی ایجنسی ارجن اگر دلتا موجود وی بیلس روز مدد چ نور خو ڈاکٹران کم ایمو جی یا فیمیلز ایلیچویز دی یا نرسز دی آ چ کم دا نمو تر سن دی کتے دی
دا ور تا وشے چ دلتا اچانک یا رنجور وشی یا وشتی نای مطلب میں زخمی دے دا ورشی دے چمرا پر تاسو دے دے دی علاج دے پارا پاملی طور قدمونا پورتا کولیش
دل تکی سکس میں ایمرجنسی ہم راشی مونگا 24 گھنٹے موجود دو مونگ سر ایمبولینس ہمشتا دے ایمبولینس سرویس او احسار فاؤنڈیشن مف سرویس دے ایمبولینس او دل تکی ڈاکٹرز مونگ سر دی درے سلور ڈاکٹرز دی او کاغا بم بلاس توشی ایکسیڈنٹ توشی یا نور چکم دا ڈیلیوری کیسز زناناو مسار بھی زناناو انٹینیٹل کیسز بھی معشوم بیماران بھی یا چکم دین پینسی زنانا بھی چہر سوشی مونږ کم دینو اغا ریفر کو با کې دا دلته چې کم کم فرست ایڈ ټریټمنٹ وی اغا مونږ وکو باقی مونږ کم نه آکس به ایمبولینس فلاور کوټی خان ته ریفر کو
نن پرون دا څه څوک مریض راغلای دی چې اغا یا دلته علاج کدای شه او ونه یا تاسو علاج وکړلای
شپې 12 بجې چې کم دا یو انټرنیټل حامله خزر اغلی و چې اغا مونږ کم دی وسره خپل الچی ماستوله ایمبولینس کې واغه مونږ ریفر کا ټانک ته او بل چې کم نن سحر د کانګورو ملګرو نه یو بوډا سړی راغلو چې هارت اټیک ورته شوی او زړه بیمار و. هغه چې کوم د ته مونږ اکسیجن انجکشن ورته ورکړلې اوس مری فرق وبنو ته. هغه شپه چې کوم د یو بله ماشومه مار خوړلی وه هغه چې کوم د مونږ ډی خان ته واستوله. نورې زنانه چې کوم حامله ښځه راشي هغه چې کوم د نه مونږ یا زنانه نور څه مشکلات وي بلیډنګ وي یا سی وي هغه چې کوم د نه مونږ ریفر کوو ډی خان ته پولیس ولا ورکو او هغه چې کوم د نه بیزي
په دغه موقع موجود د لدا زنه اوسیدونکو د مشال ریډیو په وسطت غوښتنه وکړه چې ذمہ وار حکومتي چارواکي دی د دغې اسپتال فعال ساتلو دپاره کوټلي قدمونه پورته کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، لدا سویلی وزیرستان.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 10:30 بجو،
د سولې په لور
په پوکم 11 بجو،
سباون
په 12:30 بجو،
جمهوری غږونه
په پوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 1 بجا،
حجره
په 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پوکم 5 بجو.
مشال رادیو ته وګورئ دونکو په کوټه کې د جولای پر 15 د پښتو اکیډمۍ لخوا پیل شوی درې ورځنی نړیوال پښتو کانفرنس تمام لري چې پکې د پاکستان، افغانستان او د نړۍ یو شمېر هیوادونو کارپوهان، شاعران، څېړونکي او لیکوالان ګډون لري. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پښتو اکیډمۍ کوټ تر سوري لاندې درې ورځنۍ نړیوال پښتو ادبي کانفرنس تېر ورځ په کوټه کې پیل شو. د کانفرنس پرانیسته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وکړه، په کوم کې چې د پاکستان، افغانستان او نړۍ د نورو هیوادو څخه کارپوهان، شاعران، څېړونکي او لیکوالان ګډون لري. د دې کانفرنس د پرانیسته پر مهال د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وویل، که څه هم د نړۍ نوې ټکنالوژي زموږ د کلتور او ثقافت برخه نه ده، خو د نوې ټکنالوژي د لارې به خپل ثقافت او کلتور پر مخ بیایو.
محسوس ہوا
کیا پشتو کو سیکھنی پڑے گی. بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وائی چھپ حکومت کی دراتلو روس میں د پشتو زبی کمی زیات محسوس اکڑا. اس پر پشتو زب از دکوم کت سے ہم پلوی عمر کی یو جب از دکول گران کار دی، خو پشتو ڈیر خوجا زب ادا او زما یقین دی چھ ڈیر زر بیز دکڑم. نمڑی د پشتو اکیڈمی کوٹی د کردار ستائنا وکڑا او وی ویل پکار دی چھ د ٹولن د ش سباون لپارا د علم او ادب د لاری ڈیر کار وسی. د دی دری ورزنی سیمینار د ګټو په اړه نور حال د پښتو نامتو لیکوال او شاعر نظر محمد پانیزی و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی
چې په دې کې هم موږ و پښتنو ته د پښتو په باره کې او د دوی د ژوند او د تاریخ او د دوی سیاست دا ټول موږ دوی ته په ګوته کو. د دوی د وطن دا کومې شاړې چې روانې دي، دا کوم ملک شاړې چې دي، له دوی سره د دوی د خلاصون یو لار او یو بدلون یو لار ور په ګوته کو او د پښتو ژبې پرمختګ د لپاره کار وشي او پښتو په یو امی کې سر راجم کو چې دوی په خپل د خپل ستونزو باندې خبر شي او دوی لپاره حل زلي وکړي.
او خپل سیاسي کارپو اپراسیاب خټک هم د دې سیمینار څخه ډیر الهمند دی او وای چې د کابل او کندهار وروسته کوټه هم د پښتو ژبې یو لوی مرکز دی.
تاسو ګورئ مغرب کې چې خلک خبرې کوي نو دا د کار د اخلاقیاتو خبرې کوي، ورک ایتکس یو انګلیزي کوي کار اخلاقیات، نو دا د فرهنګ ناراضي یو قسم ته مسوم هم دی. ارز مدا دی چې پښتنو فرهنګ چې دی هغه اوس وخت کې کوم چیلنجونو سره مخامخ دی، پرمختګ څه دی، مخکې لاره څنګه ده، کوم ځای نه راغلو، کوم خواته روان یو، دا سوالونه ډیر دن په پراخه سینه په پراخ مټ وڅېړل شو او ډېرې ارزښتمندې خبرې پکې وشوې، خیالات پکې څرګند شو.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پښتو ادبي سیمینار به د اتوار تر ورځې پورې روان وي. ادیبان او لیکوالان به په سیمه او نړۍ کې و پښتون قام ته پر ورپېښو ستونزو باندې مقالې او افسانې وړاندې کوي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د نجیب عامر نو.
د پاکستان پوز د لدرکو کسانو لپاره په پوزي مرکز جی ایچ کیو کې یو ځانګړی څانګه جوړه کړې ده. په دې لړ کې د پوز د اماړیکو ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور د لدرکو کسانو لپاره کارکوونکي او فعال امنه مسعود جنجوا سره پرون ملاقات هم کړی. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی فیصل زیب وایي حکومت په اباسین کې د ډوبی شوي کښتۍ د قربانیانو د جسدونو د ویستلو لپاره خپل مرستندوی عملیات جاري ساتلی دي. یو شمېر کسانو مشال ته وویل د 3 جولای په پیښه کې د ډوبو شویو کسانو جسدونه لا هم له اوبو ویستل شوي نه دي. په ډوبو شویو کښتۍ کې 40 کسان سپاره وو چې 13 ژغورل شوي او د 6 جسدونه موندل شوي دي. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د جولای پر 15مه په ټول پاکستان کې د احتجاج اعلان کړی دی. دا اعلان د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې وکړو. دوی د رهبر په نوم د یوې کمیټې د جوړولو اعلان هم وکړ چې په دې اړه به شریک کار کوي. افغان چارواکي وایي د افغانستان د غزنی ولایت مرکز ته څیرمه تیر ماښام په یوه جومات کې 14 ویشتنان ټپیان کړل. خو د سیمې خلک بیا وایي په برید کې 8 ټپیان دي او 2 وژل شوي دي. د پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې قبوله کړې ده. نن په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ دوم پړاو خبرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیلېږي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچي پلاوي له یوې اونۍ راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره خبرې کوي. ویل شوي چې دوی خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې په تضمین متمرکز دي. او د ملګرو ملتونو د اټمي څارنې اداره وایي دوی به روانه اونۍ د ایران د اټمي پروګرام په اړه یوه ځانګړې غونډه ولري. دوی وایي د دې غونډې غوښتنه امریکا له هغې وروسته کړې وه چې ایران ویلي ول د شوي تړون ځینې شرایط یې مات کړي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان نجیب عامر او زموږ تکنیکی همکارا نادره درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخي د خدای پامان او وختونو په خیر.